السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 سم کال د دسمبر د میاشتې 25 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پروان خبری سات کې پاکستان او افغانستان ته د هند وزیر اعظم د سفر تر څنګ په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو. شننې او تبصرې هم د خبرونې برخه دي. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی دا مهمه خبرونه سره ټکي. د هند وزیر اعظم نرندر مودی لاهور ته رسیدلی او هلته یې له پاکستاني سیال نواز شریف سره لیده کاته کړې دي. د بلوچستان نوی وزیر اعلی وایي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 1 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې غربي څنډه پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکی غږ کړی دی چې له عراق د خپل سرتیري وباسي. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نرندر مودی نن لاهور ته ورسېدی او هلته یې له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیده کاته وکړل. نرندر مودی او نواز شریف تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې په پیرس کې د اقلیم بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس پر مهال له یو بل سره لیده کاته کړې وو. تر سفر وړاندې وزیر اعظم نرندر مودی اعلان وکړ چې لاهور ته به ځي او هلته به پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ته د هغه د کلیزې مبارکي ووایي. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر له لوړپوړو چارواکو سره د نوموړي هرکلی وکړ. هندي وزیر اعظم ویلي افغانستان به هغه مهال بریالی سي چې د پولي له هغې خوا ورته د ترهګرۍ خپرېدل وتړل سي. دا له هغه وروسته ده چې هندي وزیر اعظم نن په کابل کې د هند په مرسته د جوړ شوي افغان پارلمان د ودانۍ پرانیسته وکړه. هندي وزیر اعظم نرندر مودي پر دې موقع وویل افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولي هاخوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. دی وای داسې خلک ستا چې د هند افغانستان ته راتګ نه غواړي. داسې هم وو چې زموږ حوصله شکنی کوله او داسې لا هم وو چې د هر څه ګډوډول غوښته. خو موږ په افغانستان کې ځکه یو چې د افغانانو پر موږ باور دی. هندي وزیر اعظم نن سهار وختي له ماسکو څخه کابل ته ورسېدی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهرای وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 1 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازګر تر وزیر اعلی منتخب کېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی ته په وینا کې وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 1 ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زهري زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوچانو سره د روغې جوړې خبرې کوي چې د پاکستان آئین مومني او وسلې کښېږدي. د کابلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره سره کښېني. په کابلی اسمبلی کې د کابلی سیمو استازي حاجی شاجګل افریدی تیر ماښام مشال رډي ته وویل چې په دې غونډه کې به د کابلو استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاکستان تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې دا زمونږ د ټیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوامو مثلا موږ د عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ جو چې کم فاټا ګرانډ الاینس را کم تړلي خلک هغه ټول وي.
د قبایلی زمینی پارلماني استازي او قبایلی مشران وایي چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. خو ځینې بیا وا دریز لري چې لومړی دی بې کور کړل سوي خلک ستانه کړل سي او بیا دی په دې اړه پریکړه وسی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې د افغان قواو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 وسلوال وژلي او 2 یا نور ټپي کړي دي. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه چنیز عملیاتو په غزنی، خوست، کندهار، بدخشان کې سوي دي چې په نتیجه کې یو تن مشکوک وسلوال نیول سوی هم دی. په عراق کې تر ټولو مخکښ شیا روحاني د قطر شکاریانو د یوې ډلې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. شکاریانو دغه ډله تیر اونۍ د عراق په جنوب کې وتښتول سوه. آیت الله العظمی علی السیستانی په هغه خطبه کې چې نن له دولتي ټلویزیون څخه خپره سوه دغه انسان تښتونه وغندله. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د سه‌شنبې په ورځ ویلي وو چې د دې اشکاریانو له تښتونې سره د حکومت هیڅ تړاو نشته. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید دی او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حالی وویل ترکی سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکیچ ارامولو په خاطر ترکی د روان میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق به د سرتیرو ایستل پیل کړي. او د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نهه مشکوک کس هم نیولی دی. د نومبر پر درېمه په سویو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د بلجیم څارنوالانو تیر ورځ ویل دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید ابادعود خپلوان حسن آیات عبدالحسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې ورسره رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خپر شوي بیان کې راغلي د نیول شوي کس نوم عبدالله دی چې 30 کلن دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال له سراج زهیر اوري.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 ګنټو کې به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پېښور، بنو او پاڼچینار کې به وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 18 او په پاڼچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د کرنسو بې او د موسم حال مو له سیرت زهیره واوریدو په خبرونه کې به واوري. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سرکاري دورې پس لنډ وخت لپاره د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلی دی. معلومات درکو، د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي د ګل په ورځ د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره کښېني. فاټا سیاسي اتحاد وایي
د دې نه مخکې دي اپوزیشن لیډر سره مناسب نو د هغو دغه هلې ځلې شروع دي چې په څه نه څه طریقې سره کومو اصلاحاتو غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړې ده چې دا پوره کړی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته حکم ورکړی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکوونکي سوای
صوبائی حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازی کوي او بجټری الوکیشن وکړي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. دغه یو لار ده چې د هغې په ذریعه باندې موږ د ماشومان چې دي نو دا په دې کم عمرونو کې د مشقت نه بچ کولی شو.
په پېښور کې د قبایلي سیمې ځوانانو لپاره میله شروع شوې ده چې د روانې میاشتې تر 30 به روانه وي. د قبایلي سیمو ځوانان چې لوبې کوي وایي
یاره مو ډیر خوشحال یو، دلته مو خوب ماحول ده، یمن ولا فضا ده، کوشش پیمې دوه پر ان شاء الله فینل مو ګټو. مو دنیا لا دا پیغام مرکو چې مو قبایل د شتګر نه وي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن د کابل تر رسمي سفر وروسته په مختصر دوره پاکستان ته رسیدلی دی. نوموړی د پنجاب صوبې په سر ښار لاهور کې د 2 غنټو لپاره ایسار دی او هلته له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره لیدلی دی. د دې وړاندې د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل وروسته به د لږ وخت لپاره لاهور ته ورځي. دا چې کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په هکله بیا څه وایي، نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د کابل نه روانېدو نه وړاندې هندي وزیر اعظم خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو چې دی به نوې ډیلی ته د واپسې په وخت د لږ ساعت دپاره لاهور ته ورځي او هلته به د خپل پاکستانی سیال سره ویني او هغه ته به د کلیزې مبارکي ورکوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم هاوس ترجمان خواجه ماس طارق ویل چې د هندوستان وزیر اعظم به 2 غنټو دپاره پاکستان ته راځي. د نریندر مودی پاکستان ته سفر په هکله کارپوه پوهان سوایی کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د سیاسي او خارجه تعلقاتو د کارپو او د ګومل پوهنتون ډېر اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی نه تپوسو کو نو دوی
هندوستان پاکستان تعلقات خی دا مونږ لپاره خدي هغه لپاره خدي وړي علاقې لپاره خدي او کدا خاص کر اوس کوم چینجز راځي لګیا دي مسلم ورلد کې افغانستان کې مونږ تعلقات انډیا سره خپچار دي دو غنټو لپاره نه لس منټو لپاره راسي مرا کو غلو کنه دا غو دغه سه لارای کنه باز دا سه ډیسکشن نه ون ټو ون نه مفادات هر ملک باز اوقات مجبور کی کې هغه دشمن سره کینی بل انټرنیشنل ریلیشنز یو ترنګ نزی یو لانګ سائیکل تھیری دا یا 30 سال بعد چینجز دشمنان دوست جوړ سی دوست خفاسی دا چلے گی دا دې حق کی صدا ستر کی صدا
د ذکر دا چې د دین اوړان دې دوانو وزیر اعظمانو 13 میاش پیرس کې د ماحولیتی کانفرنس پر مهال لیدلی وو د هغې رستو د دوانو ملکونو خارجه سیکرټریانو او د کامی سلامتی مشیرانو هم بینکاک کې ملاقات کړو او د رستو کې د هندستان خارجه وزیر سوشما سوراج هم اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون کړو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
پاکستان ته تللو مخکې نن د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سرکاري سفر پر مهال له افغان مشر ولی سره د اقتصاد او دفاع په ګډون په مختلفو چارو خبرې وکړې. نوموړي د دورې پر مهال د افغانستان د پارلمان غړو ته وینا وکړه او د هغه پر هیواد پارلمان نوې ودانۍ پرانیستله. د نریندر مودی کابل ته د سفر حال راته له کابله د مشال ریډیو خبریال صفی الله ستانکزی راکوي.
هند وزیر اعظم نریندر مودی کابل ته راغلی و نن سهار وخته له ولسمشر سره یې وکتل. بیا له هغې وروسته د افغانستان له چارواکو سره چې په دې ډله کې ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نور چارواکي ورسره وو. دوی د کابل په لویدیز کې د دارالامان په ساحه کې د پارلمان لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ چې د هند لخوا یې مرسته شوې وه پرانیستله. په دې ودانۍ کې ټولو مشرانو خبرې وکړلې. لومړنۍ وینا هم د نریندرا مودی وه چې د افغانستان د پارلمان لپاره دغه ودانۍ د هند یوه ډالۍ وبلله او ویل چې دغسې مرستې به نور هم له افغانستان سره دوام وکړي. بیا یې وروسته د اقتصادي او تجارتي مسایل هم یاد کړل چې له افغانستان سره به په بېلابېلو اقتصادي او تجارتي مسایلو کې دوی مرسته کوي. تعلیم او صحت باندې به دوی ډېر تمرکز لري. او له هغې وروسته یې سیاسي او امنیتي مسایلو ته مخه کړله. په سیاسي او امنیتي مسایلو کې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې لپاره په ګټه وباله. وویل چې پاکستان، ایران او هند به دا مسؤلیت باید ادا کړي چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې د افغانستان امن د ټولې سیمې لپاره ګټور ثابتېدلی شي. د په پاکستان هم په خاصه توګه باندې غږ وکړ شي باید په سویلي اسیا کې د یو پل په صفت باندې خپل حیثیت ادا کړي چې افغانستان او سویلي اسیا سره یو کې او بالاخره د همکارۍ او اړیکو لپاره زمینه برابره کړي. ښاغلی مودی دا هم وویل چې ځینې خلک یا ځینې افراد په غیر مستقیمه توګه باندې ځینې اشاره کولی چې افغانستان کې د هند حضور مخالفت کوي او ویل چې له دغو مخالفتونو سره سره به هند تر ډیره پورې له افغانستان سره پاتې کیږي. ښاغلی مودی وایي چې ځینې کسان شته چې موږ نه غواړي، ځینې کسان شته چې په افغانستان کې زموږ د حضور مخالفت او حسادت کوي او نه غواړي چې موږ او تاسو سره ښه دوست اوسو. خو له دغو ټولو سره سره موږ له تاسو سره په دې خاطر ملګري پاتې کیږو چې تاسو په موږ اعتماد کړی دی. ښاغلی مودی همداراز د افغان پوځ د تقوی په خاطر باندې خپلې ژمنې یادې کړې چې هند به تل د افغان پوځ د تقوی لپاره همکار پاتې شي او همدارس په هوایي برخه کې او امنیتي ځواکونو سره به دوی مرستې کوي او افغان پوځ به تر هغې پورې دوی روزي چې د دوی په خبره مبلایت شي او داسې یو فورس ترین جوړ شي چې بالاخره وکولی شي په خپلو پښو باندې ودرېږي او د خپل هیواد امن ټینګ کړی شي. ښاغلی مودی له دې وروسته د کابل هوایي ډګر ته ورغی. هلته یې د څو هلیکاپټرو د تسلیمېدو مراسم هم ول چې افغان پوځ ته ورکړي دي. هند MI-35 هلیکاپټرې دي چې جنگی هلیکاپټر دی او هغه کې به افغان پوسټ نه ګټه اخلي. دغه د تسلیمي په مراسمو کې برخه واخسته او له هغې نه په مستقیمه توګه باندې لاهور ته لاړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله ظاهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانه میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخب بیدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا په وخت ظاهری ویل د دې حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هوار کړي او له هغو بلوچ ملت پالو سره به دروغې خبرې کوي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ تیار کړی چې د بلوچستان اسمبلی نوی سپیکر پغک پیلیږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبې په مازګرنۍ غونډه کې د یوه قرارداد د لارې نواب ثناء الله زهرایی د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 450 غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي.
اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ
زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کړو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزی حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسله هم هواره کړې، او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په 1 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي. اوس دا ستونزه هم هواره سوي، او په 1 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لارې پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي، او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي.
جو لوگ آتے ہیں آئیں
ہر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو تر راځي زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوري لارې دي د خلکو خدمت وکړي.
خدمت کوي یم پر آکی.
تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پایل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2013 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري شارګوټه کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره، او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټانو په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تېره ورځ مشال ریډیو ته وکړه. په پارلمان کې د قبایلو ځینې استازي د آئیني حیثیت بدلولو غوښتنه کوي، خو ځینې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي ځینې خلک د اصلاحاتو مخه نیسي، نو کدی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وربللې ده. ګلیاس معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغه سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ غړي حاجی شاجي ګل افریدي مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم فاٹا گرینڈ الائنس پر نو مانے دو کما جوڑ کرے گا اس زمین فاٹا اس تاریخ مانے نہ سیر اسلام آباد کے ان شاء اللہ تعالیٰ زمین بہت وقت کوشش دائی جدا زمین دتی مسالہ نو رضا زمین دے قبائلی عوام مسالہ من دے عوام خبرہ کو نو ان شاء اللہ تعالیٰ من بو یو بل کنوینس کو تے اتے تاریخ بانے زمین اختلافات ختم شی ان شاء اللہ من یو پلیٹ فارم بو دے قبائلی دے حقوق دے پارلیمنٹیرین دا اونیس چ من جو سینیٹر او نیشنل اسمبلی والا مونږ به وو پکې ان شاء الله ځکه فاتا گرانډ الاینس را کم تر لري خلک هغه ټول وو پکې
شاجګول پر دی ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي دغه په خبره د فاتا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاتا په ملکی بهر ورګټ کړي بلخو د فاتا سیاسي ګوندونو اتحادي مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پس دی د سینیټر چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دا کوم دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي د دې په مخه کې رکاوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډه بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پارټا سیاسي اتحاد دا
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځینې خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې دا فاټا سیاسي اتحادیه مقاصد ته زیان ورسوي بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې هر څوک سیاست کوي په پارلیمنت کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بېله خبر نه دي خو سیاست کې کوي نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو خو ولې بس په هغه شي باندې په کار دی چې د څنګه سړی خبر وي نو زه نه وینم داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټا په یو موقف کې هغه موقف باندې د قبایل خپل وسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي
د قبایلی سیمو استادو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي
په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره خپل سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته ورکړي دي خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي تیر کال هم حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپل سپارښتنې حکومت ته ورکړي دي خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته ویل حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه د عملی کړي لانو موري نا ګلیاس پښتنه کړي چې د قبایلی سیمو پاړه د اوسنۍ وفاقي کمیټه یا نورو کمیټو پاړه سره نظر لري
پاکستان کې او زمونږ چې کوم یو هغه ټراجېډي به ورته وایي چې کوم ریالټي دا چې کوم سچویشن دی نو بس هغه موږ کمیټې نه جوړو کنه اکشن نه اخلو زمونږ د کمیشن چې کوم هغه دې ته موږ ریفورمز نه وایي دیس از انټایرم رپورت زمونږ چې کوم کمیشن رپورت چې کوم دی نو دیس از بیسیکلی انټایرم دی دا او د لکه دا یو د ترانزیشنل پیریډ د پاره دی هغه سټپ وایز دی چې فاینلی هغه به دا فاتا سټیټس ډیسایډ کوي نو هغه د فاتا خلک په خپل ډیسایډ کوي کو هغه رپورت هغه چې کوم د کمیشن چې کوم هغه فاینډینګز یو ریکمنډیشنز کو هغه دا ټول چې څوک اوس کمیشن او کمیټي جوړي هغه دی وګوري نو اس کمیټي او کمیشن ته ضرورت نشته ځکه چې هغه موږ فاینل دغه چې کوم دی ریکمنډیشن دا چې د فاتا خلک به فیز وایز خپل سټیټس لپاره چې دینو چې کوم هم دا وی خو خدای نه دای په مطابق دی هغه د دې سیټ کیږي
مسرت قدیم صاحب چې دا کم کمیشن دی د فاټا چې کم کمیشن دی په دې هغه راته تاسو وایي چې د دې کم کار کم کړي دی تر اوسه پورې هغه کې څومره پرمختګ شوی دی
کنه زموږ خو دې پورې کار چې موږ هغه رپورت ورکوم پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دا هغه کې دوه قسم دي یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ګرین کې ایڈمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په هغه کې چې کوم د سیکریټریټ او د یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفورم دی هغه اولریډی چې شروع شوی دی او د دې نه علاوه چې کوم کو تاسو وګورئ نو د ټی ډی پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفورم کې چې ورکړي نو پای خو اولریډی کار روان دی خو روان شوی دی خو مخه شانت دی نور داسې لکه دا چې کوم د کوک امپاکټ والی دی د یونیورسيانو اعلان د یونیورسيټي جوړول یونیورسيټي اولریډی ځمکه اکوایر شوې ده
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړله اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډی تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي. ته تاسو څنګه ګورئ چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل په کار دي زموږ ریفورمز چې کوم دي هغه هغه شان دي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له کړې ریکمنډیشنز ورکړي په کوم دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه موږ سره مې ګری کړی دا نه هوپ یو انډرستانډ چې په مین سټیک هولډرز کې څوک یادومه پولیټیکل سټیټس چینج کول لپاره تاسو له ریسورسز په کار دي تاسو له دې هغه شان دي سکلفل خلق پکار دی کپاسیٹی بالکل پکار دی او غیر پر کم از کم دو کال پکار دی اگر پلیز وایس کی دی شی اتہ نہ دی شپی چ دین تاسو نو سکول نه شته موږ په فاتہ کې دا کول غواړم دغه چې د ګلګیت بلتستان حالم تاسو کتلی او یو ریفارم پاتې چې نو بلوچستان هم انو چې نو هغه ټول واپس شو کنه چې اوکه سو پرې پولیټیکل ویل نه وینو دول دیر کمیشنونه دی کمیټیان دی جوړ شي اسم نه دی
دا قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن غړی او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه اوریدله
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہیں سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته ویلي دي چې د ماشومانو تحفظ لپاره کوټلي اقدامات وکړي او په ولسی او انتظامی کچه په دې اړه د پوهې خورولو بندوبست وکړي. نوموړي په خپل امر کې زیاته کړې چې داسې ګامونه پکار دي چې د بشري حقونو قومي کمیشن په سفارشاتو عمل وکړل شي چې د پنجاب صوبې په قصور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي ذاتي پیښې وروسته یې حکومت ته ورکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
نزیارت په مازیګر نا وخت د اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړی دی چې د ماشومانو د تحفظ نور باوري جوړولو لپاره د بشري حقوقو د قومي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس پاکستان په سفارشاتو عمل وکړي چې راتلونکي کې د پنجاب د قصور خار د پیښې پرنګ د حالاتو څخه ماشومان وژغورل شي. یاد دي چې په پنجاب قصور خار کې د سلګونو ماشومانو سره د جنسي تیري وروستو یاد کمیشن سفارشات جوړ کړل چې پکې یې وویل چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د نظام دی بیا له سره جاج واغستل شي او په دې کې د اقوام متحده لخوا د ماشومانو د حقونو پر رڼا کې اصلاحات وکړل شي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار وکړ چې په انتظامی کچ دی د پولیسو وکیلانو او عدلی په ګډون د ټولو متعلقه ادارو او خلکو داسې روزنه وکړل شي چې د ماشومانو د حقونو په مالونکې له سزا بچ نشي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم په دې هدایاتو د ماشومانو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره غیر ملکی ادارې سیو دی چلډرن دی او چارواکي ارشد محمود نو پختل نو هغه وی چې په پاکستان کې اکثر داسې کیږي نو که وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات وکړل نو په دې به قابو وموندل شي.
داسې سیکټر نشته د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی په هغه کې ماشومان کار کوي لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي. ماشومانو باره کې چې کوم قوانین دی چې کوم د تعلیم خبره ده مثال په تور باندې بیا بجټری ایډوکیشن دی لکه دا لپاره په بجټ کې فنډس کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي. صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازی کوي او بجټری ایډوکیشن به کوي فنډس به دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو.
همداشان یو بل د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن مشر اسیم ملک مشال ریڈیو ته پدی اړه وی
وزیر اعظم طرف نه مثبت قدم دی خودی کی داری صرف احکامات نه دی پکار پدی لړکی پکار داری چې عملی اقدامات خاموشی او چې کوم د سی ار سی معاہدہ چې پاکستان ته سخت هم کړی دی چایلډ رائټس کنونشن حوالے سره تعقیب نه پکار داری خلکو ته آگاہی وی دی هغه په اړه کې نو پاکستان الریډی ممبر دی او صرف داری چې امپلیمنٹیشن نه د قانونو اطلاق نشته چې یو قانون دی او قانون اطلاق شي او هغه عملی شي. نو ظاهر خبره شي داسې حالات او واقعات چې کوم دي مشرانو د چایلډ لیبر حوالے سره دي او کا د هغوی خلاف قسم ته زیاتی حوالے سره دي پای کې خامخا دي کې کمې راځي.
یاد دي وی دی رستیو کې د پاکستان پر سنو کې راپورونه راغلی ول چې د پنجاب د قصور خار په حسینواله سیمه کې د 2500 نه زیاتو ماشومانو باندې جنسي تیری شوې ده چې په کې رستو بیا د پنجاب حکومت 15 کسان نیولې وو او په هغوی یې مقدمه درج کړې وي. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 10,380 او 15,180 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې او شوي لن خبرونه لبوروال کا کړو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن له کابل لاهور ته ورسېدی او هلته یې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاتو وکړل. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره یو ځای د نریندر مودی هرکلی وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې افغانستان به یوازې هغه وخت بریالی سي چې د پولي هغې خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وکاس سورو پر ټویټر ویبپاڼه په بیانونو کې ویلي چې نریندر مودی دا خبرې نن په کابل کې د افغان پارلمان د نوې هغې ودانۍ د پرانستې غونډې ته وکړې چې د هند په مرسته جوړه شوې ده. د بلوچستانوی اعلی وزیر ثناء الله ظهیری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبري نوموړي تیر مازګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی ته په وینا کې وکړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبې په ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافات ختمولو لپاره غونډه وکړي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال ریډي ته وویل چې په دې کې به قبایل استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. او عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کول لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته تر ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی غوښتنه وکړه چې سرتیری وباسي.
لند خبرونه تازه مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالي رابع اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس نظم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولسه د ګیس سهولت په سمانه ملاويږي نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونه لا هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی خود دلته داسې بندوبست نیوي او اولس پریشانې سره مخ وي او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هر سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منصوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتېدونکي په ګرانې د هم قابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواري ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولی د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدی شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تک راتک او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپتال افتتاحي تقریب کې ګډون له وجې یو ماشومه په وخت به سهولیت نه ترلاسه کول له وجې مړه شوې ده. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دینه مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي که سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدو نه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې دې عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نړیوالو رسنو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترګره زیاده اتلاف کې د پاکستان په ګډون بحث کړی او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دي بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاتې شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼې لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اروپا ته په رسیدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسیدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انکرا کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردوغان وویل د ترکیې سرتېری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې ضرورت یې وي. غونډې ته د وینا په وخت غنی وویل له ترکمنستانه د ګیسو نلي کبله افغانستان نه تر پاکستان او هند غځول کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډي خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تیروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې پر راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه ږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ایزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل شوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغه وو چې د افغانستان ورته اړتیاوی په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پولیټیکو مجله لیکي امریکا په افغانستان کې تر اوږدې مودې جنگ دا خود هغه واچ خړې هواري سرک نه لیدل کیږي. لیکنه وایي د افغانستان امنیت امریکا لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې په هغه هیواد کې داسې وسلوالې ډلې موجود دي چې په پراخ کچ ورانې کولی شي. لیکنه وایي امریکا اوس هم په افغانستان کې خپل سرتیری بیلي. د مقالې مهمې برخې نجیب عامر دروروي.
پولیټیکو میگزین د افغانستان د جنگ په اړه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د خپلې واکمنۍ موده زر ختمه کړي، خو د افغانستان د جنگ د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. برعکس په دې وروستیو وختونو کې له افغانستانه د ناندریو راپورونه رارسېږي. طالبانو د دسمبر په 9 نیټه په کندهار هوایي ډګر برید کې 50 ولسي کسان وژل. بیا یې د دسمبر په 28 نیټه په کابل کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې شپږ امریکایي سرتیري وژل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په نیمایي کې پاکستان ته لاړ او دا هیله یې لرله چې پاکستان به طالبان سولې ته اماده کړي، خو لاسته راوړنه یې دا وه چې د خپل هیواد د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه، چا چې فکر کولو چې افغان ولسمشر دښمن ته ګټه رسوي. پولیټیکو میگزین لیکي دا هر څه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسلامي دولت وسله والا ډله په افغانستان کې د منګولو خښولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د امریکا ولسمشر پر ځای پریکړه کړې ده چې د پخواني پلان برعکس 15,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. د افغانستان امنیت د امریکې د امنیت لپاره هم مهم دی، په ځانګړي ډول د هغو ډلو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې چې هغوی تباهي خورول شي. د مجلې په باور اوباما لا هم د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ کې ځینې غلطۍ کوي، لکه هغه څه کوي چې په افغانستان کې د امریکا رول محدود کړي او افغانان له نړیوالو مرستو راوګرځوي، چې له دې سره دا ویره لیدل کیږي چې امریکا به په افغانستان کې خپل اوږده جګړه بایلي. د مجلې په باور د اوباما یو سوچ هم د بې پروايي ښکارندوی نه کوي، خو افغانان چې له انتقالي دورې تیریږي دا هر څه ورته ډېر تیز ښکاري. پولیټیکو میگزین لیکي په افغانستان کې امنیتي وضع د ناهیلۍ تر پولې نه ده رسېدلې. که څه هم امنیتي وضع د تیر کال په پرتله ښه نه ده، خو د دې اټکل کې د ځکه چې ناټو له 300 زیات خپل پیاوړي ځواکونه له افغانستانه وستي او افغان سرتیري لا هغومره نه دي روزل شوي چې دا غوځای ونیسي. مجله ګڼي چې په افغانستان کې لا هم خارونه د حکومت په لاس کې دي او طالبان د کمو سیمو واک په لاس کې لري. کندوز طالبانو ونیو خو افغان ځواکونو بیرته ترلاسه کړ. مجله ځینو اقداماتو ته اشاره کوي چې په عملي کولو یې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه کېدای شي. لومړی د امریکې او ناټو هوایي ځواک ته باید دا اجازه ورکړل شي چې د داعش او طالبانو مرکزونه په نښه کړي. همدارنګه د امریکایي ځواکونو شمیرې کمول دي وځنډول شي، بلکې اوسنۍ 15,500 شمیره د 2,200 ته پورته کړل شي. پولیټیکو میگزین لیکي د ولسمشر اوباما دغه پریکړه چې 15,500 امریکایي سرتیري به د 2018 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي پر ځای پریکړه ده، ځکه چې له دې سره امریکایي جنگي ځواکونه په هلمند، کندهار، خوست، جلال آباد او باګرام کې د عملیاتو کولو او افغان سرتیرو د روزلو کار مخته وړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي په هغه هیواد کې د ترګرۍ ضد کړنلارې عملي کولو لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دینیاتو مضمون له ښوونې کار اخلي. د ورځپاڼې په خبره حکومت باید د سخت دریځې مفکورې مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ګلای ازرا کوي.
په ډانګ ورځپاڼه کې لیکوال آی رحمان په یو مقاله کې لیکي قسم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سرویګانی او لیکنې خپرې شوي، خو د حکومت لخوا په دغې تګلارې عمل کول په نظر نه راځي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې کې یې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغې تګلارې خپله لاره خطا کړې ده او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دي پورته کړي. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عامو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکوري مخه نه ده نیول شوي. لیکوال وایي په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1991 کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمهوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اوسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونا چارو وفاقي وزیر وویل پخوانی ولسی او فوزی چارواکو دواړو واک درلودو او د دې هر څه ذمہوار پخوانی حکومتونه او فوزی چارواکي دي چې وس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزی عملیات د هر څه حل نه دي. مقامي او بهرني شینونکي دواړه په دې اندي چې د ورپکو نظریه عام ولسته د رسائی مخه ونیول شي. په دې لړ کې لړې مودې رئیس ریاست خپل دریز وړاندې کوي خو څه معقول جواب یې نه دی ورکړی. که هم د فوز لخوا د سخت دریزۍ پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبرې کوي خو حکومت له پکار ده چې دې ته په سمه توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي. حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخه ونیسي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتیان دي. لیکوال آی رحمان وایي چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاري. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل اداریه کې لیکلي. په هغو سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي. لیکنه وایي له لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به هم وربدل کړل شي خو پکې یوه وعده هم نه ده پوره کړل شوې. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې قبایلي ولس ته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلي سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمې دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمو ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمې په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي سر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي یاد کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلي مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلي سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلي سیمو دوه غړي ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلي سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه ده چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. دویم ده چې دا سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي او دریم ده چې د قبایلي سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګرانې دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلي ولس رای اخیستل ډېر مهم دي خو دغه خلک هم جدا جدا رای لري چې پکې اتفاق رای پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري. نو که څه هم په اولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلي غړو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي. کنه وی نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلي ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابت شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
سو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتله سخ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزن ناروغي 98% کمه شوې ده. فاټا سیکریټریټ هیله مند دی چې راتلونکي کال به له قبایلي سیمو د ګزن ناروغي وایرس په مکمله توګه ختم کړي. شبیر احمد جان معلومات لري.
د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمېره 101 وه ولې سخت کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډېر بد حالت و. فاټا کې ډېر زیات کیسونه وو, تقریبا 179 کیسونه او د 2015 ختمي تر اوسه 16 کیسونه 96% ریډکشن کمپیرزن کنو اگر کی مخ شو ا ددی مین وجه جدا چې یو خلمو ارزی کی کمپین لکه مخکب زنو زیو کی بن کی دلکا لینارډ سچویشن او د کی مخ سره مپا کار منډیا تاو نو هغه مت ایکسس پرواید کو ال تک ایکسس سیوا شو نو ایکسس سیوا کی دوه جن مو کمپین نو شو نو هغه جن د کی سونه تعداد دونه کم شو
دوی چراتن کی ته پاره هم دوی یو موسره کلن را ټاکله دا اته مې سرګند کړه چې 2014 با نیواز فاټا بلکره پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی
یو خود کمپین د پر ټیمونه یی کمپین ختم شي ټیمم ختم دا نه د دې د مون پرمننت کسان وخت لوکل کسان او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فاټا نه کوشش شي میکسیمم کوشش پیچې دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم اوس مینلی فوکس شي دی ګریټر پېښور چې اورته دی ډیسټریکټ پېښور کې دی پکې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پر دی نو دې ځکه اوس دا وایرس مون دې ځکه پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې
ډاکټر اختیار مشال لیډو تا دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعہ دوی د کمیونټی پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کول شي او کچر دولس مرسته ترلاسه وي د دوی دا وایرس زر تر زره ختمول شي وی په عام ولز غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مک میسه دا په پولیو فوکس ور کوي نور مرزو خیال نه کوي نو دوته د مایو کلیر میسج دا چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي او بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي شو لکه چې کم ختم کړي نو مین فوکس ځکه چې دا ختمي دوه مرض ځنه مرض ته ختموي نشي کموي شي کنټرول کوي شي ختموي نشي
د پامول دا چې سخت کال په ټول پاکستان کې شپږ دیر ته پولیو کې سونه رامخته شوې دي چې پکې شپاړس د قبایلي سیمو او پنځلس د خیبر پختونخوا نه دي ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمېره د 300 سیوا شوې وه شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوې دي چې د دسمبر تر دېرشمې به روانې وي په لوبو کې د ټولو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری رپورټ لري
د لوبو دغه میله په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زه بدایم چې پهله خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خوش ولا مین چې اتانو پکې زمو دا 1000 د جنسي د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د اتلټکس نن یو سٹارټ شوی دی کیو شولو فوټبال تاما سټیډیم کې شروع دی د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده
د کورمی جن فینا راغلی د فوټبال یو لوبغاړي واجد خپل احساسات سداسي شریک کړل
یره مو ډیر خوشاله دلته مو خو ماحول ده یمن ولا فیزاد بلې پرې خو مو فوټبال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1 صفر سره کوشش پیوې دو پرې ان شاء الله پینل مو ګټو مو دنیولا دا پیغام مرکو چې مو کبایل د شتګر نه وي پر امن یو
د مومندوی جن فید اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدمه چې پدې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه غا ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو هغه اتلیټ پکې دا یو کمپټیشن شو خو هغه اتلیټ پکې مخه ترال دی یو بل سره د پیجن کلو مکمل او شو کلډن ډیر زیات خوشاله دي
د باجوړ جن سید رسکشې ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سره خپل دسترا غري د باجوړ لمون تقریبا 175 دسترا غري سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته د کرکټ ټیم هم شته د اتلیټ سم زموږ سره شته څونه ګیمونه دی ایونت کې شامل دي دا خپل زموږ سره چې په یورپ یا بل دنیا کې کم گیمونه کیږي واغو چې موږ سوي دا غو نه موږ ډیر خپل کو نو زمونږ خدا ان شاء الله پوره مطمئن یو چې موږ به پارت آف چمپیون برازو باجول ته خپل دا پارت د اولمپیکس گیم چې کم ټرافي دا راوړو
یاد دی ویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباري توکو او قبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
تا تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. ورځي او بل خبر ته د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 ځوانانو ته د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی سلور میاشتنی روزنه ورکوي. د روزنې بهیر په اوږدو کې به باختر پوهنتون تخنیکي مرسته کوي. په دې لړ کې په جلال آباد کې له شاوخوا 200 کسانو نه امتحان واخیستل شو. زده کوونکي وایي روزنه به ورته ګټه ورسوي، خو باید په ننګرهار کې زیاتو زده کوونکو ته موقع ورکړل شي، وایي ځکه چې دغه ولایت نفوس یا آبادی زیاته ده. باز محمد عابد معلومات لري.
د ټکنالوژۍ په برخه کې د غزده کړې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مالی او د باختر پوهنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابراتو وزارت په مالی مرسته پلار اچول شوی. د باختر خصوصي پوهنتون دغه برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي، او تاسو عملاً ګورئ چې موږ نن راغلي یو او ننګرهار کې 200 کسانو ګډون کړی، او د دغو کسانو نه موږ یوازې 15 نفره دغه پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابراتو وزارت د ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړه سطح باندې وروزی، چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل هغه رشته کې یا فیلډ کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلیو زده کوونکو لپاره په ضیا انسټیټیوټ کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انسټیټیوټ مشر ضیاءالحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ځوانان په سمه توګه وروزي.
زموږ اداره انشاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د 3 میاشتو په دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوو. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغيږي دوی په کوملي شکل سره کولای شي د آی ټی په فیلډ کې، د ډیټابیس په فیلډ کې، د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې ټولنې ته وړاندې شي او دوی خپل کارونه.
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالی شي او ټولنې ته د خدمت جوګ شي.
نوم مې خالص سفیر دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي، او اوس دغه چانس چې دی د پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کول چې کاو ګرځم.
خو یو بل تن وایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی په خپل حال د بیسیس د سلورم سینما محصلم دومره خسته پروګرام د لپاره باید ډیر کسانو نیول شي. ننګرهار خو غټ ولایت دی، ډیر نفوس لري او ډیر محصلین دلته اوسي، دوی ته باید 50 نفر زما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی وی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د باختر پونتون سره د یو قرارداد په اساس له ننګرهار نه علاوه په هرات، کندوز، مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه له بوریوال کا کړه ورو.
د هندو وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته رسیدلی، هلته یې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړی دی. نواز شریف د لاهور پر هوایي ډګر د نوموړي استقبال وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي افغانستان به یوازې هغه وخت بریالی سي چې د پولي هاخوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هغه وینا نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې د هند لخوا د افغان پارلمان جوړ شوې ودانۍ د پرانستې غونډې ته کړې دي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 1 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبره نوموړي تیر مازیګر کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګلیا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل بوي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل. دوی وویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید دی او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکی څخه غوښتنه وکړه چې سرتیر دی له عراقه وباسي. او د افغانستان او زمبابوي ترمنځ د کرکټ 15 ورځنیو لوبو لړۍ لومړۍ لوبه د وخت په شارجه کې روانه ده. افغانستان پچ ګټلې او لومړۍ بیټینګ کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه بس تاسو خوښی شوی وي. سبا له بنه د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده، بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه په ګډه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله تعالی.